تعقیب کړي او وڅاري د اربیا چې ستاسو په خدمت کې یو. الله مو مل.
ستړي مشای په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وسل خپل تخنیکي ملګري رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون که څه هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د ښه والي خبره کوي، خو وایي چې د نوملیکنې روان بهیر د دوی لپاره د قناعت وړ نه ده. دا شان په یو بل راپور کې اوري چې وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شوو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې ولسوالیو حملې کړې دي. دا مر نور مهم را پورنو موضوعات روست رازی. اوس پام وکړئ د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندوز امنی قومندان وایي د ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اقتپی د سیمې له مرکز څخه وسله وال طالبان په شاته مولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان خپل پلویانو غوښتي چې د پلازمینې ایروان واټونه بند وساتي او سوله ییز لارون ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنی قومندان وایي د ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اقتپی د سیمې له مرکز څخه وسله وال طالبان په شاته مولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. عبدالحمید حمیدي دغه څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د طالبانو لخوا د اقتپی د مرکز د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. ښاغلي حمیدي د سیمې د وضعیت په اړه وویل:
خوشبختانه عملیات به صورت موفقانه به پیش میره. فعلا د مو اطراف بازار تصفیه و تلاشی جریان داره که خدا بخواه به صورت مکمل آقتیپه قراجاتی که مربوط به اوست دو ساعتی که دشمن در محلات مسکونی سنگر گرفته موزه گرفته که از اوجه اونا را به صورت بقیه برانه.
تر اوسه چارواکو د اقتپی پر ولسوالۍ د برید او په سیمه کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دواړو لورو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ اصلي مرکز له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دولتي ادارې د قلعهزال مربوط د اقتپی سیمې ته لېږدول شوي دي. د ننګرهار چارواکي په دو جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د سره رود په ولسوالۍ کې یوه ښځه او دو ماشومان هغه مهال ووژل شول چې پر ماشومانو د راکټ یوه ناچاودې مرمۍ وچاودله.
نن سهار نږدې اووه بجې د سره رود ولسوالۍ په پټي اباد سیمه کې د راکټ ناچاوده مرمۍ د چاودنې له امله یوه میرمن او د هغې کوشنۍ لور او یو بل ماشوم په شهادت رسېدلي دي او د دوه نجونو په ګډون اته ماشومان ټکم شوي دي.
ښاغلي خوږیاڼي دغه راز وویل چې په یوه بله چاودنه کې چې نن غرمه مهال د جلال اباد د څلورمې ناحیې په شپاړسمه فامیلي کې وشوه د یوې ماشومې په ګډون شپږ تنه ټپیان شول. دغه چاودنه د یوه جومات تر څنګ د رایه ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته نږدې شوې ده. د چارواکو په وینا چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای په ځای شوي وو. د هرات چارواکي د نامعلومو کسانو لخوا د یوې کورنۍ د اووه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د ولایت په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې شوې او نامعلومو کسانو اووه تنه چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي وژلي دي. هغه وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پیښه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې او پولیسو هڅې پیل کړي چې عاملان یې په نښه او قانون منګولو ته وسپاري. له دې مخکې هم د هرات په ګډون د افغانستان له نورو برخو د کورنیو شخړو او کورني تاوتریخوالي د خونړیو پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د ترکیې سفیر وایي چې ډېر ژر به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. اوزان ارتغورل دغه څرګندونې نن د هرات له والي سره په کتنه کې وکړې. د هغه په وینا د دغو قونسلګریو په پرانیستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه او هم به د هرات او استانبول ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ترکیې یوه قونسلګري په مزار شریف کې فعاله ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. نوموړی به په دې سفر کې نوموړی به په دې سفر کې د پر ایران د نوي بندیزونو د لګولو په اړه له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی وه چې هغه په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د دې هیواد له ولیعهد شهزاده سره خبرې وکړي. د پومپیو یو جګپوړي سلاحکار برین هوک چې په دې سفر کې له ده سره ملګری دی ویلي، امریکا د نړۍ له هیوادونو غواړي چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د ایران په راکټي پروګرام کې برخه لري. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جو این ته ویلي چې د خپل اټومي آزموینو ځای به راتلونکې میاشت بند کړي. دغه څرګندونې د جنوبي کوریا د ولسمشر یوه ویندوی یونګ یانګ چن نن خبرالان ته وکړي. هغه ویل کیم دا هم ویلي چې ژر به د جنوبي کوریا او امریکا متخصصان وروبولي چې د اټومي آزموینو د تاسیساتو د بندولو بهیر له نږدې وویني او نړیوالو ته یې څرګند کړي. د توکیو اندېښنو ته په پام سره چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ روغې جوړې په دغه بهیر کې جاپان له پامه غورځول شوی، د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان دغه راز وویل چې د شمالي کوریا مشر څرګنده کړی چې جاپان سره هر کله خبرو ته تیار دی. کیم د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د جمعې د ورځې په تاریخي کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاک او هڅه به وکړي چې د کوریا جنگ رسمن پای ته ورسوي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له خپل پلویانو غوښتنه وکړه چې د پلازمینه ایروان واټونه بند وساتي او د مې په لومړۍ نیټه د پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره له رایګیری مخکې په اعتراضیه لارون کې ګډون وکړي. پاشینیان چې د صدارت پوست لپاره یوازینی مناسب کاندید بلل کېږي، نن یکشنبه وویل که څه هم په هیواد کې سیاسي وضعیت بدل شوی او په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه شوي، خو بیا هم دې ته اړتیا ده چې له تاوتریخوالي پرته د مدني نافرمانۍ په بڼه سوله ییز لاریونونه او د لارو بندول دوام ومومي. پاشینیان وویل موږ د یو ډیر مهم لارون انتظار کوو او باید خپله کلکه اراده وښیو چې موږ نه ماتېدونکي یو. په ارمنستان کې د هغه په مشرۍ د څو اونیو مظاهرو په نتیجه کې سرج سرکیزیان د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه. پاشینیان دغه راز هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دوو ورځو کې په واټونو کې پراخ اعتراضونه به د پارلمان غړي په دې قانع کړي چې دی د صدر اعظم په توګه وټاکي.
خبرنامه له نوریاس نوری واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم لیکنې روان بهیر د قناعت وړ نه بولي.
تر اوسه پورې ګټه ډېر زیات قابل د قناعت نه ده، ولې ډېره ښه شوې ده د زړه او وروسته
د انتخاباتو کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی و. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون موجودیه ظرفیت ته په کتو په خپلواک سره د راتلونکو ټاکنو ترسره کیدل ستونزمن کړي.
امنیتي وضعیت هم کوم شکل د خپل تخنیکي لحاظ نه د اوسنۍ بهیر چې روان ده نو لیکنه کن به موږ وتوانېږو چې و 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دي په دغه پروسه کې ډېر نوملاس جوړ شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې لسترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده.
د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تدقیق د افغانستان د ګټو لپاره هم ده او د منطقې امنیت او د ګټو لپاره ډیر مهم او اغیزمن ده.
د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی و داشن په یو بل راپور کې وری چې وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شو عملیاتو کې د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې لسو حمله کړې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې وری چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته ولاړ دی. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا ازادي رادیو دا تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په 100.15 اف ام د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې واورئ. دا هم د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو د لومړۍ ورځو په پرتله د خلکو ونډه پکې زیاته شوې ده. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې کمیسیون د ولسیرګ ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترڅنګ د جمهوری ریاست انتخاباتو ته هم بشپړ چمتووالی لري. د انتخاباتو ای چارو یو شمیر افغان کاربوهان بیا د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره لا امنیت وراخوا په دغه پروسه کې د خلکو د باور رامنځته کېدل هم مهم بولي. محمد حدیث پردیس پر نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وای وسمهال هر ورځ له شپېتو تر 15000 پورې کسان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی که څه هم دا منی چې تر دې دمه د نوملیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو وایي په راتلونکو ورځو کې به دا پروسه لا پسې ګړندۍ شي. ښاغلی هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه له شپږ لکو نه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې.
تر اوسه پورې ګرچې ډېر زیات قابل قناعت نه ده، ولې ډېره ښه شوې ده. د زده ورځ وخت ورځ اوس ډېره ښه شوې ده، چون په دې خاطر چې غلی سو اوله ورځ کې د ارقام ډېر کم خلکو مراجعه کوله، ول د آخر ورځو کې اوس موږ
خاغلی هاشمی دغه شان وویل چې کمیسون په خپل وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او هیڅ ډول ستونزه نشته. نوموړی وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره سر له اوسه کار پیل شوی او د بودیجې په اړه هم اندېښنه نشته. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات روان کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخابات باید د 1400 کال د جوزا له میاشتې مخکې ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په داسې حال کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا ناامني او پر دغې پروسې د خلکو بې باوري له لویو ننګونو ګڼل کېږي. د انتخاباتي چارو کارپوه ګل احمد کمین وایي حکومت باید د خبرو وراخوا د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره مناسب چاپیریال هم برابر کړي.
خبرت لپاره شرایط ډیر مهم دي، چې هغه تدیر شي، امنیت دی، اقتصاد دی، عام پوهاوی دی، د بهرنیو د حکومت د بهرنیو ملګرو صادقانه حمایت او کلک نظارت دی. که په دغه عرصو کې حکومت او د حکومت بهرني ملګري
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد بیا درې ورکوونکو په مرکزونو وروستي بریدونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کیدل د حکومت لپاره لوی ازموند دی. د خاغلی مجاهد په خبره د حکومت له شمنو سره سره لا هم لیدل کیږي چې د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې چې یو ملي پروسه ده د امنیت په برخه کې ستونزې شته او د داسې وضعیت دوام له شک پرته چې پر روانو انتخاباتو خپل منفي اغیز لرلی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
پام دی حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون موجوده ظرفیت ته په کتو په کم موده کې د دوو مهمو انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن دي. زما همکار محمد حدیث پردیس دغه بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د 1499 کال د جوزا له میاشتې څخه وړاندې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو او جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي.
پرون کوم سرګندوی چې کړی دي چې مستیش تکنه به هم په وخت سره شي، طبیعتاً چې هغه یو سیاسي مسله په غاړه لري چې د هواد اوسنش په توګه باندې باید اساسي قانون کوم حکم چې کوي هغه باید تطبیق پلی کړي او په عین حال کې خپل هغه سیاسي مسله تر سره کړي. ولې تخنیکي لحاظ نه کله چې په داسې یو هواد کې او ټولنې کې لکه افغانستان باندې چې هلته موږ تاسې له هیڅ اړخ ثبات نه لرو، امنیتي وضعیت هم کوم شکل ده، خپل تخنیکي لحاظ نه دا اوسنۍ کوم بهیر چې روان ده نوملیکنه بهیر هغه په کوم شکل به تر سره شي، آیا واقعا به موږ به وتوانېږو چې و 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دي په دغه پروسې کې نوملیکنه وکړي او دغې نوملاج جوړ کړو؟ په همدغه لحاظ د پارلماني ټاکنې چې تر سره کېږي، آیا کمیسیون وتوانېږي چې هغه کاندیدان چې قانع نه دي او معترض دي او بالاخره له پایل نه ناخوښي ښيي هغوی په مستدل او په ډېر عادلانه بهیر کې هغوی قانع کړي؟
تاسو وویل چې موږ داسې یو حالت سره مخامخ یو چې په هره برخه کې بې ثباتي شته، اما یو مسله دا مطرح کېږي که چېرته دغه انتخابات نه ترسره کېږي دغه موجوده ستونزې دا به نور هم پسې زیاتې شي.
وګورئ، ستونزې موږ په دواړو حالتو کې لرو. که موږ د ستونزو په موجودیت کې بیا هم بېل ده چې هغه زده کړو ته پاملرنه وکړو او هغه کوم هغه ټاکنیز هغه سایکل چې ده چې له ټاکنو وروسته موږ یو پړاو ته ضرورت لرو تر څو هغه اړین اصلاحات میکانیزمونه کې باید رامنځته کړو. له تخنیکي اړخ نه ولسمشر ته هغه پوره معلومات کې مثلا لپاره نه ورکول کېږي چې هغه قانع کړي چې سیاسي ژمنه دی ولسمشر په ځای باندې، ولې تخنیکي اړخ نه دغه کار ډېر ممکن نه برېښي چې موږ په درې میاشتو کې بیا وتوانېږو چې ټول هغه چمتووالی ترسره کړو، بالاخره بیا لاړ سو په یو یو خې جوړښت کې هغه تخن سپارک او دا هم یاد ګلري چې هر تخن چې تر سره کېږي یو برخه د اعتراضونو به دا وي چې کمشنران عزل شي او زه مطمئنم چې دغه وضعیت په دغه وسنیز کمشنران باندې بد تاثیر کوي او یا به هم دغه اعتراضونه پورته کېږي چې هغه یو ساده خبره هم نه ده.
او رشید صاحب تاسو ویلي چې د انتخاباتو په رابطه باندې یعنی هغه تخنیکی ټول مسائل په هغه شکل چې لازمه ده ولسمشر ته معلومات نه ورکول کېږي، که چېرته ولسمشر تاکید کوي او په خپلې خبرې ولاړ وي دغه انتخابات په همدغه زمان کې چې قانون کې واضح شوي دي ترسره کېدل غواړي، اما د ظرفیت د نه موجودیت خبره مو وکړه، نو فکر کوي چې بیا به نتیجه څه وي؟ بالاخره څه کول پکار دي؟ حل لاره ستاسو نظر څه ده؟
حل لاره دا ده چې دغه اوس هم باید د کمیسیون له خوا نه او هغه نهادونه چې بحث کې تخنیکي او مدیریتي مسلک په غاړه لري اوس مشه سره به خبرې وکړي چې هغه خپل عملی طرحې ورته باید وړاندې شي. موږ نشو کولی چې په هوښیاري فضا کې تخنیک سره کړو یا په یو جنجال یا بحران کې تخنیک ترسره کړو. هغه له سره شریک شي او ولسمشر د هغه ترسره پر یو سیاسي ما باید ولري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مو د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو هم د شان د ولسمشر ټاکنو د ترسره کېدو په اړه زما د همکار محمد حدیث پردیس مرکه اورېده.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او ځینې ویډیوګانې چې ویډیوي گزارشونه او رپورټونه موږ لرو هلته هم موندلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې له سترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبې پورځ ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د دغو هیوادونو پروژې د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې جوړې شي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې له دې پریکړې سره به هندي او چینی سوداګر په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته وهڅیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
وروسته له هغې چې نوې ډیلی او بیجنګ په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژې په ترسره کېدو هوکړې ته ورسېدل، افغان لوری ته مخېږي چې دا پروژې به د افغانستان د لومړیتوبونو په پام سره جوړې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په افغانستان کې د چین او هندوستان د ګډو سترو اقتصادي پروژو هرکلی کوي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه دي.
دی پروژو چې په افغانستان کې عملي کیږي د افغانستان د لمرټوبونو مد نظر نیول او د افغانستان د حکومت په پیشنهاد سره چې د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تطبیقی دا د افغانستان د ګټو لپاره هم ده او د منطقه امنیت او د ګټو لپاره ډیر مهم او اغیزمن ده. روان استقبال کوو.
د هند او چین رسنیو پرون شنبه د هند صدر اعظم نریندر مودی او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر خپور کړ چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سترو ګډو اقتصادي پروژو پر پیل موافقه وکړه. د راپورونو لمخې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته خپلې پیکه شوې اړیکې بیا ورنګوي. افغان لوري تر اوسه د دغو سترو اقتصادي پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي او نه هم چینی او هندي رسنیو د دواړو هیوادونو د مشرانو په حواله په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي کړی دي. خو له دې وړاندې نوې ډیلی د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سی پیک چې په وروستیو کې د افغانستان د ورزیاتېدو راپور نه هم خپره شوې اندېښنه ښودلې وه. د دې ترڅنګ هندوستان د چین له یوې بلې سترې پروژې یوې لارې او یو کمربند نه چې د سیمې څو هیوادونه سره وصلوي هم د نه ملاتړ ویلي وو، خو تر اوسه روښانه نه ده چې چین او هندوستان په دغو پروژو چې افغانستان یوه برخه ده موافقې ته رسېدلې او که په دغه هیواد کې د نورو سترو پروژو پر تطبیق یې موافقه کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان او سوداګر اگر په دې باور دي چې په افغانستان کې د رقابت پر ځای د غستورو اقتصادي هیوادونو ګډ کار به په بیلابیلو برخو کې ګڼو پرمختګونو ته زمینه برابرې کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې یو غړي اعتبار خان زدران یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخ په اوږدو کې د هند او د چین ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود و. د داسې تړونونو او داسې تفاهمنامو یا داسې پروژې په لیکل په افغانستان کې دا درخیزه اړیکې تامینوي چې د افغانستان د اقتصاد پر ډیر اغیزمن تمامې دی شي. دا راز دا اړیکې چې کوم مفهوم دی دلته د چین د سوداګرۍ پر لته بل یو زمينه مسايده کې چې د دوی په افغانستان کې سرمایه گذاري.
له دې وړاندې په نوې ډیلی کې افغان سفیر شهید محمد عبدالي هم تیر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند او چین ګډ همکاري په ځانګړي ډول د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډیره مهمه ګڼلې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
من نکاو چې ازادي رادیو ته غواګیاستاو مازیګرنې خبری مجله اوري. د افغانستان سیمایز مسولین د ولایتي او ملي شورا یو شمرغړی وایي وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم پیل شو عملیاتو کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په نږدې لسو ولسوالیو حمله کړې دي. د ولایتي شورا یو شمرغړی دا کوي چې وسلوالو طالبانو د بدخشان د تشکان او د فاریاب د المار ولسوالیو یو شمېر سیمې د تخار په خواجه غار کې دوه پوستې او د کندوز د قلزالي وسیمه نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د عملیاتو په مقابل کې دولس بیلابیل پوځي عملیاتونه پیل کړی دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي په حکومت انتقاد کوي، وایي چې افغان امنیتي ورګانونه نه دي توانېدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د ملي شورا او ولایتي شورا د غړو د معلوماتو له مخې وروسته تر هغې چې وسلوالو طالبانو یوه ونې مخکې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل، تر دې دمه د افغانستان په شمال کې له لسو په ډیرو ولسوالیو حملې کړې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بلچراغ، ګرزیوان او المار هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو پرې وسلوالې حملې کړې دي. د په خبره وسلوالو طالبانو په دې حملو کې وکړای شول چې یو محلي قومندان ووژني او د المار ولسوالۍ یو شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې ډېرې حملې د سریهاوس په سیمه وې. اوسمهال وسلوال طالبان په المار ولسوالۍ کې تحرکات لري او ولسوالۍ ته نږدې شوي دي،
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلیزال او دشتیارچی ولسوالیو حملې پیل کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د الخندق عملیات د پیلېدو سره سم طالبانو په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پوسته حمله وکړه چې له امله یې نږدې دولس د ملي اردو سرتېر شهیدان شول. له دې وروسته دې ډلې په قلیزال ولسوالۍ حمله وکړه چې د اختیپي بازار ته ورسېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. د وسلوالو طالبانو پسرلنی عملیات داسې مهال پیلېږي چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي عبادالله نجی نظری ادا کړی چې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو په جریان کې د ډلې په کوهستان، رغستان او تشکان ولسوالیو حملې کړې دي. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې د تشکان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. خاغلی نظری دا کوي چې وسلوالو طالبانو په خپلو دې حملو سره د بدخشان، تګاب، درایم او اورګو ولسوالۍ هم تر ګواښ لاندې نیولې دي. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانې ویان خلیل اسیر د یک شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل په ینګي قلعه او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې د ډلې د خواجه غار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې نږدې سل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د یک شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بول شوي او په نږدې ورځو کې به د یادو دوه ولسوالیو نږدې کلي له وسلوالو طالبانو پاک شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د عملیاتو ته په غبرګون کې په یوولسو بیلابیلو ولایتونو کې دولس پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څلورویشت ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا سل وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي اوس هم د دغه ولایت په زیاترو سیمو کې وسلوال مخالفین فعال دي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور حال د اجمل آریان په راپور کې.
کندوزیان مرکزی حکومت د وسلوال مخالفانو د ځپلو په اړه قوي او جدي اراده نه لري. د دې ولایت خلک وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو په وار وار له دوی سره په بیلابیلو مجلسونو او غونډو کې ژمنې کړې وې چې ډېر ژر به د کندوز ټولې سیمې د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت دوه تن اوسېدونکو وحیدالله رحماني او شفیق الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د ماشومانو چې په لمر او په ګرمۍ کې وسوله په دښتو کې، او یا زما خپل ورونه زموږ خپل د کلي خلک د تره زامن په پوستو کې د ظالمانو د لاسه شهیدان سوله، که د دغو غم دغه نشي کولی، راځئ چې پر دغو باندې یو مرګ یو بد وای، ولې چې زموږ بچیان یې غر کړه دلته او زموږ هیڅ نارا یې څوک نه اوري.
د ولایت له رهبرۍ نه دا ده چې همداسې خپلې ګزمې جاري وساتي، د دې تر څنګ هغه سیمې کې چې نامني ډېره ده هلته خپل امنیت پراخ کړي، تر څو دغه د کندز ولایت خلک په ډاډمنه او امنیت فضا کې ژوند وکړي.
له دې سره سم د دې ولایت مدني فعالان هم انتقاد کوي چې دولت د دې ولایت د امنیت او ثبات لپاره جدي اراده نه لري او له کبله یې هر ورځ د کندز خلک قرباني ورکوي. بلخوا د کندز ولایتي شورا هم د خلکو دغه اندېښنې تاییدوي او زیاتوي چې اوس مهال یوازې د کندز مرکز او د دې ولایت د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولتي ځواکونو تر واک لاندې دي او په نورو پاتې سیمو کې وسلوال مخالفان حاکمیت لري. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري په دې اړه وایي:
موږ هم له دغه خلکونه دا تقاضا لرو چې دغه دستګو ته د ادامه ورکړي او عملیات په لاره واچوي چې څو دغه بعضې سیمه چې د مخالفینو په لاس کې ده دغه سیمه د مخالفینو له لاس نه آزاده شي.
د کندز امنیه قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې د دولتي ځواکونو د پرله پسې پوځي عملیاتونو له کبله د وسلوالو مخالفانو کمیت راټیټ شوی او اوس مهال د نوموړي ولایت په کچه څه باندې 2000 تنه وسلوالو مخالفان له دولتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي.
طالب بعد از اینکه چندین عملیات در ولایت کندز صورت گرفت، فعلا او توانه که در گذشته داشت او توانه نداره.
موږ د پرله پسې پوځي عملیاتونو له کبله وسلوالو مخالفانو ته کلکه ماته ورکړې او طالبانو خپل پخوانی زور او قوت له لاسه ورکړی، ځکه امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته راوتلي دي او طالبان نور په دې ولایت کې هیڅ هم کولی نشي. د ښاغلي حمیدي په وینا چې په دغه ولایت کې د داخلي طالبانو تر څنګ یو شمېر بهرني جنګیالي هم فعاله حضور لري، د کندوزیانو په وینا چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د وسلوالو مخالفانو پاملرنه زیاته شوې ده او برسیر پر دې د داخلي طالبانو تر څنګ زیات شمېر بهرني جنګیالي هم شتون لري او د نوموړي ولایت په کلیدي سیمو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي او برسیر پر دې وسلوالو مخالفانو ته د ورانکارو اعمالو ترسره کولو په برخه کې روزنه هم ورکوي، خو حکومت تر اوسه پورې د دغې ډلې د ځپلو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز روان امنیتي وضعیت په اړه خلک په داسې حال کې خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دوه ورځو راهیسې د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ د یختپې پر سیمې وسلوالو مخالفانو خپل تعرضي بریدونه پیل کړي او لا هم جګړه جریان لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله موضوع: د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د راکټي و اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته ولاړ. مایک پمپیو د سعودي عربستان، اردن او اسرائیل له چارواکو سره په سیمه کې د ایران پر فعالیتونو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې اصلاح ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی او امریکا له موافقې د وټولو خبرداري ورکړې ده، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل دریزه دفاع کړې او ویلي دي چې په موافقه بدلون نشي راتلی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سعودي عربستان ته د خبرو لپاره ورسید. پامپیو به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ سره د ایران د راکټي پروګرام په اړه بحثونه لري. د پامپیو سیاسي سلاکار براین هاک چې په دې سفر کې ورسره ملګری دی، نن په ریاد کې خبریالانو ته وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو او په منځني ختیځ کې له دوستانو غواړي چې د ایران د راکټي پروګرام له امله پر هغه هیواد نوي بندیزونه ولګیږي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته منځني ختیځ ته په اوله رسمي دوره کې اردن او اسرائیل ته هم ځي. د هغه د سیاسي چارو سلاکار نن خبریالانو ته وویل چې ایران د نړۍ سولې او ثبات ته یو تهدید دی. د رپورټونو پر اساس پامپیو به منځني ختیځ ته په خپل سفر کې د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه هم بحثونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې تر 12 نیټې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې اصلاح ته وخت ورکړی او ویلي دي چې که په موافقه کې سترې نیمګړتیاوي سمې نه شي، متحد ایالات به له موافقې ووځي. ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل پر دې چې د ایران پر ضد به له پوځي قوې کار اخلي یا نه خبرې نه کوي، خو ویل چې ټول باید ډاډ ولري چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ایران په 2015 میلادي کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ په مسکو کې یو اربیا وویل چې برجام د بدلون وړ نه دی او هغه بدلونونه چې د امریکا ولسمشر یې د تهران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې غواړي دوی نشي منلی. ظریف وویل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غوښتنه د تهران او نړیوالو قدرتونو په اټومي موافقه کې بدلون د ایران ولس او نړیوالو قدرتونو ته د منلو وړ نه دی. له تهران سره د اټومي موافقې نورو اړخونو لکه جرمني، برېټانیا، فرانسې او چین پر واشنګټن غږ کړی چې له موافقې د نه وځي او ویلي دي چې دا د اټومي وسلو جوړولو د ایران د منع کولو غوره لار ده. د یادونې وړ ده چې مایک پامپیو مخکې تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وټاکل سي له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې له سترو منتقدانو او مخالفانو و. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه نیمګړې ده او ډېری تېروتنې پکې شته چې باید اصلاح شي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکي نوریاس نوري وړاندې کوي او له هغه وروسته ورزشي خبرونه به له یوسف خان زدرنه واوري.
کندوز د امنی قمندان وایره دی ولایت قلعه زال ولسوالۍ د اخته پی د سیمې له مرکز څخه وسلوال طالبان په شاتم بولی او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د ننګرهار چارواکي په دوه جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دوه ماشومانو د وژل کېدو او لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات چارواکي د نامعلومو کسانو لخوا د یوې کورنۍ د اووه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات دیوالي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د ولایت په کشکونه ولسوالۍ کې شوې ده. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د ترکیې سفیر وایي چې ډېر ژر به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. د په افغانستان کې د ترکیې سفیر دغه څرګندونې نن د هرات له والي سره په کتنه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. نوموړی به په دې سفر کې په سیمه کې د امریکا متحدینو ته د ایران له اټومي موافقې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وتلو د ګواښ په اړه معلومات ورکړي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له خپلو پلویانو غوښتي چې د پلازمینې ایروان واټونه بند وساتي او سوله ییزو لاریونونو ته دوام ورکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې نن د موټر سایکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوه. په دغه سیالیو کې د هیواد د 15 ولایتونو کابل، کندهار، ننګرهار، بلخ او هرات شاوخوا 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د اولمپیک د ملي کمیټې وایان منور شاهزاد ازادي راډیو ته ویل د دغه سیالیو څخه هدف له هیواد بهر د موټر سایکل ځغلونې سیالیو ته د ښو لوبغاړو انتخاب دی. د اسیا ملتونو د فوټبال د 14 کلن لوبډلې د سیالۍ جدول اعلان شو. په دغه سیالیو کې 14 لوبډلې لوبېږي او افغان 14 کلن لوبډله پکې د لومړي ځل لپاره برخه لري. افغانستان د دغو سیالیو په ډی ګروپ کې ځای لري او له عراق، سویلي کوریا او استرالیا سره لوبې ترسره کوي. دا سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د مالیزیا په قربتوب پیلېږي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې نن سن رایزرز حیدرآباد او راجستان رایلز لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ته وتلې دي. سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې چې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان هم لزان سره لري، تر دې دمه په اوو سیالیو کې 15 لوبې ګټلې او د جدول دویم مقام لزان سره لري. راجستان رایلز بیا په شپږو سیالیو کې درې ګټلې او 15 مقام لري. د دغه لیګ د تیر شپې په سیالیو کې بیا ممبئی انډینز لوبډلې تر دې دمه د ګروپ پیاوړي لوبډلې چینای سپر کینګز لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه.
د دې سات خبري برخه هم دومره و. د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو یې اوریدو تر بولو.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخن محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د قدرت الله خاکسار په نامه یو کس د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې په دې ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک فعال دی چې د ناروغانو ستونزې نشي هوارولی. دا ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د قدرت الله ورپسې به د عامې روغتیا وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
خورو رستانوم سده او د کوم ځای د ټلیفون کړه؟
قدرت الله پاشا د تخار ولایت د بهاره کلسوالي اوسیدونکی.
ستونزه د سده
د موږ ولسونه د صحت په برخه کې ستونزه لري. موږ صحي مرکز د ولسوالۍ په کچه لرو، صدا د موږ بسنه نه کوي. د موږ تعداد د مراجعینو ته نو د موږ د خلکو غوښتنه دا ده چې دا مراکز ډېر شي او په ژمن کې په شفافه توګه په صحي برخه کې خپلو ولسونو ته خدمت وړاندې کړي. یو مرکز صحي مرکز موږ لرو، دا بسنه نه کوي.
دغه کلینیک چې اوس په بهارک ولسوالۍ کې موجود دی، د درملنې لپاره ټولې څانګې لري او لازم خدمات ناروغانو ته وړاندې کولی شي؟
نه، په کومه مثلا عملیات نه کېږي، صرف هغه یو نیم خدمتونه، یو نیم ساري مرضو پاکله او یو نیم عادي مرضونه لکه سینه بغل او ملاریا او داسې خدمتونه وړاندې کوي، او د ولادت په برخه کې یو نیم خدمتونه لري چې په کافي توګه نشي کولای شي یو مریض او یو مراجع ټولې ستونزې حل کړي. نو مریضان، ناروغان، مراجعین مجبوره کېږي چې باید د ولسوالۍ مرکز ته مراجعه وکړي او ولایتي روغتون ته مراجعه وکړي، او د تخار ولایتي روغتون هم دغسې شکایتونه د ولسونو لخوا نه د مراجعینو لخوا نه اورېدل کېږي چې واسطه نه وي، شناخت نه وي، هلته هم چاته په متوازن شکل او صادقانه خدمات نه وړاندې کېږي مراجعینو ته.
دغه مرکز ته خو به د ګڼو کلو ناروغان هم مراجعه کوي، د هغوی ستونزې حلېږي دلته؟
دوی په کامله توګه ټول نه مخ کېږي. دغه کوم خدمت چې دوی وړاندې کوي، دوی الا دغه د مرکزي جامع مرکز مرکز ولسوالۍ کې لرو، دغه شاوخوا نږدې خلکو ته خدمت وړاندې کولی شي. له لرو سیمو نه چې په کیلومترو په ساعتو لاره وهي راځي، مراجعه کوي، هغوی ته دوی بهانه کوي چې موږ لیست کم ده او موږ تاسو نشو تداوي کولی، او ډاکټر یا هغه مسؤول دی کلینیک وخت نه لري، وخت کافي نه لري چې تاسو معاینه کړي. نو بنان دوی نا امیده، بدون له دې نه چې په کومه هیله دوی لري، ناهیلي بیرته لغه صحي مرکز نه وځي. بیا دوی مجبوره کېږي چې یا بیرته په همدې ناروغي وجود باندې کور ته مراجعه وکړي، او یا ولاړ شي. هغه ډېر کم خلک دي چې دا توانایي لري چې شخصي ډاکټر ته مراجعه کوي په ولسوالۍ کې.
تاسو کله والی یا کوم بل سیمه ییز چارواکي ته مراجعه کړی او دغه ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
موږ خپل ستونزې له پولیسو سره شریکه کړې دي. زموږ ګلې هم لرو، هم د محلي ادارې نه او هم د مرکزي حکومت نه، چې څنګه باید ټول ولایت او بخصوص تخار او د تخار شپاړس ټولې ولسوالۍ په شمول د مرکز په متوازن شکل خدماتو ته وړاندې شوي. متاسفانه په هیڅ برخه کې، نه د صحت په برخه کې، نه د معارف په برخه کې، همداسې نورو برخو کې کوم متوازن شکل باندې کوم خدمت نه در ورته وړاندې شوی. صرف دوی موږ ته په نن او سبا باندې امیدواري راکوي. کلونه کېږي چې په دې قسم عمر د تېرېږي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
ښه، اوس تاسې نور روغتیایي مرکزونه غواړئ او که غواړئ چې سیار کلینیکونه جوړ شي؟
نو زموږ غوښتنه دا ده چې په ژمن دي کې د سیار کلینیکو تر څنګ دغه جامع صحي کلینیکونه، سیار کلینیکونه په کافي اندازه او په ټولو برخو کې چې ولسونه مشکلات لري خدمت نه شي کولای، ځکه هغه عادي مریضان دوی کولی شي خدمت وړاندې کړي. نو دلته په بېلابېلو برخو کې چې موږ ولسونه ساري امراض او ولادت برخه کې، نو اړتیا دې ته ده چې کلینیکونو تعداد هم ډېر شي. تر څنګ د دې شي هغه بیا بېلابېل نوه د کلینیکو سیار او غیر سیار دوی لري. نو په ځمه دې کې د سیار کلینیکو تر څنګ هغه کلینیکونه، جامع کلینیکونه چې هغوی د ولادت په برخه کې او د بېلابېلو ساري امراضو په برخه کې خدمت وړاندې کړي، ضرور ده. د موږ غوښتنه او هیله همدا ده چې باید ډېر شي.
داسې کومه پیښه دې لیدلې چې یو ناروغ ته د کلینیک په لاره ستونزې پیدا شوي او یا تلف شوي؟
هو، موږ کاملا موږ ولسونه د یو نه بلکې د بېلابېلو مریضانو شاهد یم چې جنازې مې په خپل لاس اوچتې کړي دي، چې د ولادي تکلیفو للاسه ډېرې مورګانې په حق رسېدلې مخکې له دې نه سي صحیح مراکز ورته ورسېږي.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د عام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د سانګې له رئیس ښاغلي ډاکټر حبیب الله اروال سره شریک کړه. جناب ډاکټر اروال، تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي کلینیکونه کم دي او د کلو خلک په ډېره سختۍ دې ته راځي، ځینې ښځې چې امیندوارې حتی په لاره کې مړې کېږي. د دغه کلینیکونو د پراخېدو دپاره تدابیر لرئ تاسې؟
ډېر شک نشته چې د عامې روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو او ملي همکارانو په مرسته غواړي چې په افغانستان کې لکه نوره دنیا د یونیورسل هیلت کوریج یا د ټولو خلکو صحي خدماتو د رسیدو پالیسي او ستراتیژي تطبیق کړي او د خلکو ته خدمات عرضه کړي، روغتیایي خدمات چې په دې سره کې په افغانستان په ټولو ساحو کې دا تصمیم شته. او تخار هم یو د افغانستان د ولایتونه دی او بهارک ولسوالۍ ته زیات توجه ده. نو هلته د عامې روغتیا وزارت په خپل چوکاټ کې حاکم روغتیایي مرکزونه چې د خپلې پالیسۍ په اساس د څومره نفوسو دپاره څومره روغتیایي مرکز یا کوم نوع کوم ډول روغتیایي مرکز هغه عملي کوي. نو تر اوسه چې کوم روغتیایي مراکز په بهارک ولسوالۍ کې موجود دي هغه د روغتیایي مسؤلینو په مشوره، حتی د عامو خلکو په مشوره باندې چې د نفوسو په اساس باندې تهیه شوي او جوړ شوي دي هغه ترسره شوي. خو البته موږ نه وایو چې دا کفایت کوي یا دا بسنه کوي او نور روغتیایي مرکزونو ته ضرورت نشته. په مرور د وخت باندې نورو هغه ضروري روغتیایي مرکزونو ته چې هلته ضرورت وي هغه به حتما ورته جوړي.
جناب اروال، د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس امنیتي وضعیت هم ښه نه دی او ډیر خلک رسیدګي نشي کولی دغه کلینیکونو ته، او د بلې خوا نه نفوس هم زیات شوی دی. دغه سروې به پخوا شوي لیکن اوس نفوس زیات شوی دی. د سیارو کلینیکونو څه پروګرام ورته نشته کلیو او بانډو ته؟
یو خبره به زه باید درس کړم چې د افغانستان هر ګوټ هر ولسوالۍ ته که تاسو لاړ شئ هغوی به دا خبره کوي چې زموږ نفوس زیات شوی او دا رښتیا هم ده چې نفوس زیات شوی. خو خبره دا ده چې په هغه ځای کې جنګ نامنی وي هلته د نفوسو د زیاتېدو په ځای نفوس کمیږي، نو په ځکه هغه نور ځایونو ته خوندي ځایونو ته کډې کوي. په هغه ځایونو کې بیا نفوس زیاتېږي چې هلته د بې ځایه شوي خلک زیات وي. خو د دې سره سره د نفوسو د ودې په اساس باندې د کشف نشته چې د بهارت او د افغانستان د ټولو ولسوالیو کلو کې نفوس زیات شوی دی. د دې لپاره موږ یو بله برنامه چې تر کار لاندې لرو د دې روغتیایي ځالو په نامه باندې یو برنامه ده. دا په هغه ځایو کې چې کاغلته نفوس دونه نه وي چې د پالیسۍ په اساس چې موږ یو روغتیایي مرکز هغوی ته جوړ کړو، نو دغه یو نو وړوکی روغتیایي مراکز دي چې نسبتا ډېر مجهز او ډېر ښه دي دا ورته جوړیږي. او د دې په خوا کې د موبایل ټیمونو یا هغه ټیمونه چې هغه سیار دي هغوی هم د دغه اشیانو د جوړېدو یا روغتیایي د جوړېدو سره په خوا کې هغوی هم هفتهوار ویزیتون لري د هغه ساحونه چې هغوی لري دي هغوی په تخار ولایت کې هم دغه تر کار لاندې ده.
یعنی دې سره به د بهارک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې کمې شي؟
او واضح خبره په دې باندې موږ پوره کار کوو، توجه کو لرو او موږ امیدوار یو پوهیږو په دې باندې انشاءالله ډېر زر به دا برنامه چې عملي کېږي نو د خلکو روغتیایي ستونزې به نسبت اوس ته کمیږي انشاءالله.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه د قدرت الله په نامه یو کس ټلیفون کړی و چې د دوی په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه کم دي او د عامې روغتیا وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې په بهارک ولسوالۍ کې به شته روغتیایي مرکز نور هم تجهیز شي او سیار روغتیایي کلینیکونه به هم ورته جوړ شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومنې. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي. مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسم غواړم دا ووایم زموږ یو شمیر دوستان په پرله پسې ډول غوښتنې کوي چې موږ په تېرو خپرونو کې د خپلو ورکو دوستانو نشانۍ ته ورته اورېدلی دي او د ټلیفون شمیرې مو نه دي لیکلې، نو یو ځل بیا هغه پیغام باید خپور سي. ستاسو خبره سمه ده، خو که موږ هر پیغام څو ځلې خپور کړو نو ټول پیغامونه چې د اونۍ په اوږدو کې را رسېږي هغه نسو خپرولی. د خپرونې وخت دومره نه دی چې هم تکرار پیغامونه خپره سي او هم نوي راغلي پیغامونه، او هر دوست هم دا تمه لري چې پیغام یې باید حتما خپور سي. نو تاسو لطفا خپرونه په غور واورئ او مخکې تر مخکې قلم او کاغذ آماده کړئ څو وکولی سي د ټلیفون شمیرې او نورې نښانې تر سره ولیکئ یا داشته کړئ. ازادي راډیو تر خپله وسه هڅه کوي چې د دې پروګرام له لارې له ټولو هغو سانو سره چې موږ ته پیغام لیږه او د خبرېدو تمه یې کوي همکاري وکړي، او د دې پروګرام هدف هم دا دی. نو تاسو ډیر په تمه نه پرېږدم، ورځو د یو دوست ټلیفوني پیغام ته چې له هلمند ولایت څخه یې زنګ وهلی او د یو ورک په اړه معلومات راکوي. له ده به یې واورو.
زه اغاجان د هلمند د ولایت د بولان د اډې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ په دغه اډه کې یو تور شین سړی دی، تور سترګې دي، سرې سرې لوشکې پکښې کې دي. دی وایي نوم یې محمد الله دی، د ماسم اکا زه یم، د لوګر د ولایت یم، خو ښه پر حال هم نه دی، بیا یې خبرې ښه نه کوي، بیا یې نه کوي. نو زموږ په اډه کې دوی که دوستانو سره نادره کې کولی شي چې بیا په دغه شماره ما ته زنګ ووایي. دی وایي چې ماسم اکا زه یم، محمد الله نوم یې، زم تورې سترګې دي، دا څنګه نمرنګ تور سړی دی، باریک دغه زما لمبر دی چې پراویا بچ پته پته درې سوه درې څلوېښت د بولان په اډه کې دغه زما راجا نمبر دی. السلام
السلام علیکم. زاب ناچیر سیام د کندهار ولایت پنجوایی د ولسوالی څخه خبره کوم. از ما سره یو کس ناستی دی، خپل نوم اسماعیل کا کوشی دی. وای چې ما زی اته کال کیږي حضرت په نامه دی ورکتی. نو دوی ونی مخ کې د کندهار ولایت پنجوایی د ولسوالی څخه د ستاسو د خبرونې د لارې د ورکو اجزانو په خبرونه کې د خپل نمر کړی وو چې زم د کندهار ولایت پنجوایی په ولسوالی په سیمه کې وسیږم. کچیری دای از ما جغاوری یا دوست دی ور سره چیز غږ پاتا جغاوری دی د خپل پیغام سات کې، او یا دې دغه از ما پیغام په خوښ کوي چې ما د ټلیفون شمیره دی واخلي. زه د پنځوي په ورسالي کې البته د ساتان کار کوم، دلته جراش ما په کوم باندې بیا به دغه سم څخه د دې دوستان ته زه زنګ وم. ما د ټلیفون شمیره دی سات کې 0 اویا 9 10 14. شمیره یو ځل بیا ورته وایم 0 اویا 9 10 14. کېدای شي په دغه شمیره باندې دی زما غږ اوري، یا کوم هغه دوستان چې دی ورسره استیږي دغه باندې غږ اوري په دغه شمیره کې زما سره تماس ونیسي. زه به هغه د دې دوستي سره یو ځای کړو. د ازادي راډیو د تلویزیون دی وي. وسلام، د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. کوم ورونه چې هغه د دلارام په شاله کې هغه مړی پیدا کړی وو، هغه ورونو څخه دا هیله کوم چې زما و دغه شمیرې ته زنګ ووهي، ما ته د هغه مړي په هکله معلومات راکړي چې دوی چیرې خاورو ته سپارلی دی، څنګه سړی وو. دغه زما د ټلیفون شمیره ده 0 4 2 3 6 9 4 6. زما دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي، موږ د هغه منتقار ټول وغوښتله. موږ سړی ورک دی، دا 4 میاشتې کېږي. موږ ته دې دغه ورونه که زما غږ اوري، دغه به ډېره مهرباني وي چې زما و دغه شمیرې ته زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. دا دې مومن مبارک چې کوم پیغام نه پیغام موږ ته شیر کې چې بیا ته شیر نه کوي چې موږ زموږ نمبر یا واخلو نه نمبر کوي او کار به ته هم پرې کوو
تا
السلام علیکم. زه دولت ملچا د کم ار د پنځه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د کرزي دریم کال و چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د خپل کور څخه کوچنۍ راوتلې وم، نو د انني ساحې پورې زه ورکم، نو چې زما څخه خپل قریبان کور کوچنیانو یا ټوله ورک شي، نو هر څوک چې زما پاکه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووي. زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 0 0 5 5 2 1 1. نو هر ځای که زما قریبان یا زما آواز اوري یا بل ځای یې زه ډېر دغه درځم، نو څخه مننه خدای پامه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. ما یو خوریه ده ورخته وای ده مومن نمیگی نو وسه پرن کار دیلا کار تو هکه چیز بکندار ولایت یې ما نو کدا چی چې دای ما غاری الله دای مور غاری دای دای له دای مون پیا مو سن نشل کی او یای کی او دای ما نمبر تو وای دای ما نمبر کدا یار جو دای خپل باندې کی 0 2 1 0 2 9 0 3 5. یو زره بیا 0 2 1 0 2 9 0 3 5 5. دا دادی راځي دې ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم. زه خپل د بادغیس ولایت یم، د مقود ولسوالۍ یم، د امبیر د کلی یم. یو زوی مې ورک دی، تاسو 15 میاشتې کېږي، 2 کاله و 1 میاشت کېږي. په نامه د اسدالله دی، د پلار نوم یې میرزا دی، د 15 کاله دی، دا 2 کاله کېږي ناپدیده دی. د هر ورور سره کېږي، د هر چا سره کېږي، په خاطر د اعلی زموږ زنګ وو په دغه شماره باندې. زه په خپل په سترګو باندې معیوب یم، دوی د قرائنه وسکراتې و هرات او زه پیلام په هرات کښېنم. په دغه شماره د زنګ راته ووی 0 5 5 0 6 2 2. بل نمبر 0 5 2 0 6 2. په خاطر د اعلی دی په دغه لمبر باندې زنګ راته ورور سره چې هر څوک چې معلومات لري یا دی خپله زما زغ اوري. زه په خپله په سترګو باندې معیوب یم. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه عبدالقیم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه وسایل سره تلاین کې وروره. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې حبرکه سوی وروره. هر مسلمان چې په بابل باندې معلومات لري ډېره هیله کوم. زما د ټلیفون په نمبر دی، ما ته زنګ راووي. زما ټلیفون نمبر دی 0 0 0 5 5 8 6 6. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا اعلانوم 0 0 0 5 5 8 6 6. شلکه پاکستانی کالداري جایزه لري وروره. خامخا د زما ټلیفون په نمبر باندې زنګ راووي. زما ټلیفون بلش لري ده 0 0 0 5 8 8 0 0 8 1. ډیر زیاته مننه.
السلام علیکم. زه امر جان د هلمند ولایت د نایي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما اکا محمد ګل په نامه دی، سپینږیری سړی دی، په ورو مې څه درون دی، صاحبي تکلیف لري. نو دا 8 میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. که هر دوست پیدا کړی وي شمېرې لري مشماره باندې زنګ ووهي 0 0 0 0 9 5 3 0 8.
مارا
والي السلام عليكم زبل احمد هلمند ولاد انا علي بن سوالي دل باغ وزون كان ما كانت ده شام احمد بن احمد قادر نيم قال كيف تكون سخنا قادر تسوي دي مرده د مار قاعد جوان طاهر اسم معلومات من لو كثير دي بخبل زما زغل دي نور دوستان قربان انت والان تجيني نو مهرباني دي وكي بدغل بعد وما تزنگ وي چپر و چپر و یو سل کوارلس ډیرته مشهور دي مارا یو ځل بیا وان چپر و یو سل کوارلس ډیرته مشهور دي ما د امازي ته نو الله هم راځوي ته هغه کولای شي چې داغه مارا معلومات راځي یا څنګه در افغاني جایزه لري.
سلام علیکم زافیز محمد د هلمن ولایت نظاری او لسالی څخه دا پیغام د درځم محترم ما یو د اکاز دی احسان الله په نامه دی د څومیا د اصل کاله یا خل کاله بچی چورک سوی دی د دینزو کالو چورک سوی دی د کندی د یا د اول کال باندې ورک سو د پلان نه یو د ما را کړی زه دا پاکل کار سو معلومات لري ما ته کی مهرباني لمه په دا اشاره رنگ وای نه یو د تکرار او سفر و سپر پنځه سپر و شپږ یو څلور درې نری دل جوان سپر و سپر پنځه سپر و او شپږ یو څلور درې
زاج محمد خان خبره کوم از ما ورور محمد الله چې څنګه نه چوری دی او کیږي چې د پرادو په سیمه کې نظر راکوي دی که هر ورور په دغه معلومات زما د ورور په اړه معلومات لري یا دې زما زغ هوري ما ته دې په دغه لمبر زنګ وي سپر اویا درودرش نشوته پنځه سوه پنځه اویا بل نمبر مې دی سپر و سوه څلور اویا اوویش نه درش اخلاص هم
زه محمد عمر یم د کندهار ولایت زما یو د اماز زوی دی چې مشهور په جانان دی اصل نوم یې سمې اولاد دی د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د بلندي د کلی دی که هر چا چې دلی وي د چا یو کار کوي چې د چمن په ښار کې نه درک سوی دی کار چا چې دلی وي زموږ سره پر دغه شمېره تماس ونیسي یا دی زما خپله زما آواز اوري صفر اویا دو څلوېښت شپږ شپېته یو سلو دوه اویا.
بله السلام علیکم محمد ګل ترخیل خبره کوم له تابعی کونج لغمان مرکز ناظم یو مرګری ده د فرهاد جواب په نامه لغمان ولایت نو ورکسوی ده که څوک دې په اړه معلومات لري نو په دې شمیره دې مهرباني لمه زنګ وي صفر و و و درې پیرې و و دوا سالو صفر شپږ نه پنځه و سلام په احترام.
السلام علیکم زه ستار د کندهار ولایت سره پر تماس کوم ما ورو دي د دولت په نامه د نن سکاله کې مسونه درا کړی اچھا دا معلومات چې په دغه لمبر زمو سره اړه کوم چې پر بیا اوایا څنګه چې څنګه سوال کوي و سلام.
السلام علیکم ما نوم عزت لادی دا یو ما یو ورو ورک دې نن چې د کلادی د سکاله کې دي چې یو تماس نه راکې ما لمبر سره پر بیا درویش یو دو واری نه و پنځوس لمبر د ازماري د اړیکې منن.
الو السلام علیکم زما نوم عبدالله د کندهار ولایت سمې اړیکه نیول د زما یو ورور دی لس کاله کېږي چې ورکتی هر څوک یې په اړه معلومات لري په لاندې شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا دو څلوېښت څلور سوه اووه اویا پنځلس تېره مننه.
السلام علیکم دادادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی احترامات وړاندې کوم. زه د غزنی له ولایت کې جرالدین خسار خبرې کوم. زما یو خوریه ده مؤمن نومیږي د مؤمن په نامه ده اول وارې دادادی رادیو ته بیان وکړی ول لمبر یې ما نه کړی د دار ولا دادی رادیو تیل کوم چې کدا چې ول هغه لمبر یې چې دا ول ما ته راتلل مؤمن نومیږي په ولایت باندې خالم ده ډېر دي چې د کندهار په ولایت کې ما نو کډله داري وره کله ما غاګاري اولاد جزادي راځو دا هغه نشر کو دا ما بیان نو پات ده چې دا راځي ما پلمبر باندې دی او چې فلم باندې دی ما ټلیفون وکي چې په دوه واري وو یو دوه نه شي پور برېټینګ وو یو واري خبره بیا تکرار ومه چې په دوه واري وو یو دوه نه شي پور برېټینګ و ازادي راديو زنده باد.
سلام علیکم زاتن منا تن راځي د ولایت کې کېږي چې څو دین کلاس د پښتون د دانان زوی ما یو تر دې مومن په نامو د څه کال کې چې د کورن درکو یې ران پلوټ کړو نو په فضل احمد زوی ده دا بل ورځ ازادي راډیو ته ټلیفون نه کړی چې کندهار کې هم راولای نو بیا غږ پیغام سم موږ نه کوو سم چې د سوال ازادي راډیو ته دا غوښتنه کوم چې یو دما پیغام نه شر کې او بل دا غوښتنه کوي کوم چې دا پیغام یو ځل بیا نه شي چې موږ یې سم واخلو او دا نمبر وو دغه سلام ته احترام سم ډېر مهرباني
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خای سپرم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوما
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.